فکر له ازادي رادیو نه
بیمیم سلامونه ومنی ده هزوان فکره پروگرام ده زفری ده سیال پکی ده شفیق یار ده تخنیکی چارو پسن بلخت استاسی کربانیو. نن پر افغانستان ده طالبانو ده واکمنی دو کاله پوره شول. دو کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نو په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوو کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تېر کړل، افغان ځوانانو په دغه تېرو دوو کلونو کې لاسه ورکړل، څه لاسته راوړل، د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې وي. او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر تللي دي او بهر ژوند کوي، د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي؟ نن په همدې موضوع به خبرې کوو. په افغانستان کې یو د او له افغانستانه راسره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمني راسره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکي هم لرو، هغوی به هم راخلو، هغه جنو غګونه او پیغامونه به هم لزان سره ولرو چې دوی الله په هانتونه پاتې دي او یهم الله خوندي پاتې دي. همدارنګه د هغه استادانو خبرې به هم لزان سره راوخلو چې دوی یا په خوندي کې له تدریس پاتې دي یا په درمالې مينونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټولو مخکې ورزو افغانستان کې مقامزی صاحب تستړی مشي بخیر اغلی. زهیله مندیم چې دغه تیر دو کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي، راته وایي چې ژوند تیر دو کاله څنګه تیر شو؟
ډېر زیاته مننه اغلی. زه په خپل وار د هزارې راډیو ټولو خبرمنو اوریدونکو ته تاسو ته خپلې هیله او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تیر دو کلونه کله چې موږ د تیرو دو کلونو د وضعیت خبره کوو، نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخې ته راځي. یو تعبیر دا کېږي چې تیر دوه کاله د ځوانانو وضعیت د نورې نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کولی شي چې تیر دوه کاله د شلو کلونو چې د جمهوري نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو، زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول و او څه ډول دی. نو تیر دو کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو، لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي، او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه تیر دو کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې. هغوی چې لږه میچورټي ډېره وه او کولی شو حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولی شي خپل هغه انرژي او کومه انګېزه چې دی هغه لاس ورنه کړي، نو هغوی نسبتا خو او تیر دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. موږ د رضا احمدي غوندې ځوانان لرو چې موټرې جوړ کړم، نو ځینو بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او آن د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیر دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت په کتو ټولو خلکو ته فرق و، خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیر دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډېر زیات هیلمن و او ټول هغه بیل لا سو چې ډېر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکړو او ژوند روان دی.
مقامزی صاحب، خپل کله چې سقوط وشو تاسو په څه ډول وضعیت کې وای؟ هغه مهال راته وای چې حتمن محصلی کې به وای یا ماسټری یا لیسانس یا حتمن کار کې به وای، لکار لري شوي بیرته مو څنګه ځان را برابر کړو، اوس وظیفه لري نه لري، په دې راته وای؟
تیر دو کال په هغه وخت کې نظام سقوط شو، زه د ورستی کال محصل وم. نو هم که څه هم لږ وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتون نه ډېر زیات، یعنې هغه وخت موږ باید فرق شوی، تر هغه دوه کاله یو نیم کال وروسته موږ فارغ شو. کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل، او د هغه له وجې موږ له یوې داسې خالي جا سره مخ شو چې موږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په صلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو، یا حد اقل د راتلونکي په اړه هېڅ ډول تصور نه شو کولای چې څه بېخېږي، نو په دغه وضعیت کې په خپل ما د استراب ډېره سخته دوره تېره کړه، ځکه موږ نه پوهېدو څه کېږي او څه به وشي. همدارنګه دا زه یو مثال واوسم، نور ډېر همداسې زموږ ملګري دوستان چې زه تر کومې زه غږېدلی یم له هغوی سره، ټول ورته حالت درلود، ځینو د ډپریشن له لاسه او ځینو هم د استراب له لاسه ډېرې بدې ورځې تېرې کړې او ځینې تر اوسه تېروي. خو بیا هم موږ ځوان لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او هڅه به هېڅکله هغوی ونه دروي. دغه تسلسل چې د حق وي باید یوه نتیجه لاسته راوړي.
تاسو بیرته راوګرځم او حتماً به په دې خبرې وکړو چې څنګه یو ځوان په سختو شرایطو کې کولی شي ځان ته خپل یو تکی گاو وسي، یا کورنۍ څنګه هغه تشویق کولی شي تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلې او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري، د ژوند لپاره یې لري، له لاسه یې ورنکړي. وربشو اغلی نفیسی سهره، ته نفیسه جانې تاسې هم ستړي مشي، په خیر اغلی. تاسې راته د خپلو دغه تیرو دوو کلونو په اړه وایست، حتما تاسې به کې د مهاجرت دغه هم تجربه کړې لاره.
ډیره مننه فریده جانې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسې میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ښه اوسیږي. تیر دو کلن دوره به البته ورته وایم، یا تیر دو کاله چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی، او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ ایستل شول، او ورسره په خوا کې ډېره برخه ځوانان په هېواد کې په مختلفو نومونو باندې له منځه ولاړل. ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې له خپلو هغو انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بې برخې شول چې هغه د کار برخه وه، همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه، او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو. زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه وم چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه. ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل، تعلیم مې وکړ، په بېلابېلو برخو کې مې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، او همدارنګه کار مې کوو خصوصا د ځوانانو لپاره، د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله. د ژورنالیزم په برخه کې کلونه 14 کاله ما مزل وکړ، خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتک سره زه هم دې ته مجبوره سوم چې زه وطن پرېږدم. زه خپلې هغه تیرې لاسته راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسته لاړلې، زما راتلونکې هیلې ورژېدې، له خاورو سره خاورې شوې، او ورسره په خوا کې زه یو جلا وطنه شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هېواده بهر اوسېږم. او دلته هم تاسو ته معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ او تاسې چې دلته راځو له صفره باید شروع وکړو، ځکه دلته هم یو ځان ته قانون دی، دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان وځو کو، په ځان باید ومنو. او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا په یو هېواد کې چې اوسېږي ژبه دې زده نه وي، نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي، هر کار به مشکل وي، او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفره شروع وکړي. نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډېرو مشکلاتو سره، له ورته ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې یم، ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم. ما په افغانستان کې د 12 کاله
او بخښنه کوم چې تاسو خبرم قطع کوم، ما قمزي سبم دلته شته دی. زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط وروسته افغانستان نه ونه وتل، اوس د دې لپاره په ځانګړي ډول هلکان یادوم، نارینه د دې لپاره چې وکولی شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي، دوی د قاچاقي سختې لارې انتخابوي. تاسو له افغانستانه بهر راغلي استي، دغه تیر دوه کلنه تجربه مو هغو ځوانانو سره، هغو پیغلو سره شریک کړي چې دوی زیاتره یا یو شمېر داسې فکر کوي چې چیرې له افغانستانه ووزي، دنیا ګل ګلزار ده، هر څه ښه دي، او دوی به له افغانستانه بهر ښه ژوند ولري. ستاسې پان باندې دغه کسانو ته څه وایي، او دغه خپل ژوند تجربه دې ورته وایي چې دغلته په اروپا کې چې تاسو اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دننه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جانې، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه هلته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په تېره شل کلنه دوره کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې ډېر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو. تاسو کتل چې په رسنیو کې په بېلابېلو ادارو کې ځوانه طبقه ډېره زیاته وه او د دوی شتون د دوی برخه ډېره زیاته وه په هغه وخت کې. اوس ځوانان ټول وزګار دي، بېکاره دي، دوی مجبوره دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته که څوک ورسېدل په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دا ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شوي دي، خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځان ته مشکلات شته دي. ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل، چې مثلا ته په لومړیو کې تا ته به ژبه زده نه وي، دا یو مشکل دی. ور سره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډېر زیات سخت دي. خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووځو، څومره ځوانان باید له وطنه ووځي. هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووځي، نو دا وطن اخر چاته پاتې ده؟ راځئ په داسې یوې حل لارې باندې کار وکړو چې وکولی شو له دغه مشکلاتو څخه په بنیادي ډول موږ خلاص لاره ورته پیدا کړو. ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري؟ هر لس کاله او شل کاله بعد دغسې یو وضعیت په افغانانو باندې راځي. دا یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم، دا خبره زه باید ځان ته وکړم، زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغسې یو وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي. موږ باید کینو، دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی، فکر وکړي، ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده. د هېواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده. یو داسې لاره باید پیدا کړي چې اساس یې وکولی شي له دغسې یو حالت څخه دوی بهر ووځي.
مننه نفیسه جانې. وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو. تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لري یا داسې طرحه کوي، کولی شي بیا شریکه کړي. اوس به ورشو له افغانستان را سره د پوهنتون محصله سوریا جان هم وصل شوې ده. سوریا جانې، تاسې هم ستړي مشئ، پخیر راغلې. سوریا جانې، تاسې راته ووایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربېره پوهنتونونه هم بند شول، د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلام تاسو او درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې نه. تاسو دغه دوه کاله چې د طالبانو په ملاتړ نن سبا پوره شو، د دې دغه دوه کلن دوره خصوصا د نجونو لپاره بیا په تېره د ښځو په طبقې باندې ورځ تر بلې بندیزونه بې حد زیاتې شوې. د کومې ورځې نه چې دوی راغلې دي، هغه تریخ تجارب چې ښځینه لري یا نجونې لري، زه فکر نه کوم چې بل طبقه به په افغانستان کې ولري. په دې دوه کلونو کې موږ ورځ تر بلې د خپل یو یو حقوق څخه موږ محرومیږو. ایسا ایسا په دې وروستیو کې داسې فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې ښځه بیخي موجود نه لري، ښځه بیخي نشته، نجونې خو بیخي نشته. د دالین دروازې پرې بندې شوې. ورو ورو چې دا د کار حق پرې نه واخیستل شو، ورو ورو چې دا همدغسې د تفریح د تګ راتګ د ځایونو د بازار ته وتل، دا هغه حقوق دي، انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري. دا په دې حقوق موږ نه اخلي او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې موږ د هغې حقدار یو نه غواړو. دا موږ دا موږ یوازې نه وایو تاسو ته چې موږ ته دا حق راکوي، یا دا حق موږ ځان ته خپله جوړه کړې ده. دا موږ ته په اسلام کې راکړل شوی ده، دا زموږ په ټولنه کې موږ ته راکړل شوی ده، دا د انسانیت یا د انسان یا د بشري حقوقو دغه قوانین موږ ته راکړی دي. دا حقوق د دې څخه موږ محرومېږي. ورځ تر بلې دغه هغه تریخ تجارب دي چې موږ په دې دوه کلونو کې موږ لرو. په دې دوه کلونو کې زه په دې دوه ورځو کې په تقریبا دوه درې ورځې دي چې همدغه زه فکر کوم. په دې دوه کلونو کې نړۍ کوم ځای ته به رسېدلې، نور هېوادونه به کوم ځای ته رسېدلې. انسان په همدې باندې فکر کوي، نور هېوادونه په همدې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هېواد ته، خپل خلکو ته، خصوصا د نوي ځوانانو ته، د نوي نسل ته څه رقم دوی ترقي ورکړي، په کوم لار باندې دوی ته چلا ترقی ورکړي نو کوم لارو نه دوی کولی شي دوی ته ښه خدمات وړاندې کړي خو متاسفانه متاسفانه په دغه دوه کلونو کښې مونږ هغه تریخ تجارب لرو چې هېڅوک دی نه لري. که چېرته مونږ یوه ورځ دوی ته وایو چې دوی مونږ په ځای د ځان کېږي او فکر دې وکړي دوی فکر نه کوم چې دوی د هغه یو ورځ د تحمل حوصله هم دوی نه لري.
سرای جانې خپله شخصي تجربه را سره شریکه کړه، له دې وړاندې پانتون ته تللی، درس دې ویلي، اوس کور کې څه کوې؟ یوازې کور کې ناست یې که کوم بل څه مصروفیت دې ځان ته پیدا کړی ده؟
د تېر دورو کښې چې ده د جمهوریت په دوره کښې څو صحیح حالات چې وو هر څه هر کس یعنې کولی شول چې خپل حقوقو ته لاسرسی ولري نو مونږ هم خپل کار مو کوله، خپل وظیفه ته به تلم او خپل درس به ویله، پوهنتون ته به تګ را تګ دا ټول چې مونږ خپل شخصي کار وو چې د هر چا خپله خوښه ده چې پوهنتون ته ځي که نه ځي، وظیفه کوي که نه کوي، یا مکتب ته ځي نه ځي، هغه خپل کار یې ده. نو مونږ خپل حقوقو ته لاسرسی لرله د کومې ورځې نه چې دوی راغلي دي وایسته د مکتب ورورو د مکتب دروازې بندې شي، بیا د پوهنتون دروازې بندې شي، نجونې ټول په کور کښې ناستدي، هغه تعلیمي ځایونه هغه اکاډمیک ځایونه چې نجونې یا ښځې ورته تګ را تګ کولی شول یا کولی شول چې زده کړه وکړي هغه ټولې په دوی باندې بند شوي دي. نو اوس مونږ هم په کور کښې ناست یو، هغه تریخ تجربې مونږ ټول په کور کښې تجربه کوو او د خپل د حقوقو نه ورځ تر بلې محرومېږو لرې کېږو. په کور کښې څه خاص مصروفیت خو نشته، په همدې باندې چې زیاتره ځوانان په همدې باندې رواني مشکلاتو کښې اخته شوي دي چې دوی په کورونو کښې ناست دي، یوازې فکر کوي چې سبا ته زما سره به څه کېږي، زما آینده هېڅ معلومه نه ده، زه حتی د دې حق نه لرم چې ځان ته زه یو اپلای وکړم زه یو پاسپورټ ولرم، د پاسپورټ حق یې رانه اخیستی ده، زه پاسپورټ نه لرم. که چېرته زه غواړم د اسکالرشپ لپاره اپلای وکړم اسکالرشپ ما ته نه راکول کېږي، ځکه چې وایي ستا مملکت دی یا ستا هېواد چې ده په رسمیاتو کښې نه شرمېږي، نه په رسمیاتو کښې نه شته، ته پاسپورټ نه لرې، په اسناد نه لرې. نو دا هغه ټول تریخ تجارب دي چې مونږ په کور کښې ناست یو کوو یې او ورځ تر بلې دا د فکرونو او دغه تجارب مونږ باندې زیاتېږي. باور وکړي زیاتره ځوانان زیاتره محصلین زیاتره نجونې چې ده په رواني مشکلاتو کښې د همدغې د وجې نه اخته شوي دي.
سرای جانې مخکې له دې نه چې دا پوښتنه له قمدي صاحب نه وکړم، تاسې نه لنډه دا پوښتنه کوم چې له کله چې طالبانو پر نجونو د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي، یوه ستونزې په اړه باندې چې راپورونه شته په دې وروستیو کښې او په دغې په ځانګړي ډول په دغې وروستیو کال کښې چې زیاتره ځوان نجونې هغه که د پوهنتون محصلې وي که د ښوونځي زده کوونکي وي د کورنیو له خوا اړ شوي دي چې دوی واده وکړي، یا کله کله نجونو خپله دغه ټاکنه کړې ده چې دوی لاړ شي د دې په ځای چې نورې په تمه پاتې شي چې طالبان به څه ښوونځي خلاصوي یا پوهنتونونه ځي واده کوي. خپل شخصا تاسې او ستاسې ملګري دوستان چې تاسې ورسره روابط لرئ پېژنئ، هغه ځوانو نجونو په اړه ته وایئ چې تاسې دغسې انتخاب سره مخ شوي یاستئ که نه؟
غوښتل چې همدغلته پاتې شي د خپل کورنۍ سره خپل بچي سره، ځکه چې وایي دا خپل زمونږ وطن دی، تا بد دی دا حالت پرې ده که نه ده خپل هېواد دی، مونږ به همدلته پاتې کېږي. خو ورځ دغه بندیزونه زیاتېږي د تعلیم دروازې په انجونو باندې بندېږي، نو زیاتره داسې کورنۍ شته دی چې دېته مجبور شو چې انتخاب وکړي چې هېواد پرېږدي بل هېواد ته لاړ شي د مهاجر په توګه ژوند وکړي. دا زیاتره داسې مونږ ورسره تماس کړو یا پېژنو یا زمونږ دوستانو کښې وو، دوی زیاتره چې دا نامزد شوي دي ودونو ته ان تر دې پورې چې د ځینې واده هم شوی او ځینې چې دا وظیفې پرېښې دي په کور کښې ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو دغه محصلینو څخه چې مونږ خپله زه خپله یم چې زه غواړم څخه ووځم، یو لاره راته پیدا شي چې تعلیم د پوره کولو لپاره د وطن څخه یا د خپل هېواد څخه بیرون بل هېواد کښې خپل تعلیم پوره.
مننه سرای جانې، فکر کوم چې ستاسې دغه اړیکه کښې ډېره زیاته ستونزې ده، موږ ستاسې وروستۍ خبرې هم په سمه توګه باندې ونه اورېدې. بیا مننه کور ودان چې راغلې او خپل نظر دې شریک کړو. مقمزی صاحب تاسې ته راځم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان په رواني او روحي تکلیفونو باندې دوی هم اخته شوي دي، که نجونو ته ورتم شو د زده کړو نه محرومیت، په کور ناسته، له کار نه پاتې کېدل، هغه څه چې موږ په راپورونو کښې درلودل، زیاتره نجونې دغه انتخاب تړل شوي دي چې دوی لاړ شي واده وکړي، نارینه څه کوي او دغه څه چې نجونې وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي، ستاسې په شاوخوا ګاونډ ملګرو کښې ولې ځوانان بیا زړه ښه کوي چې په دغې شرایطو کښې چې د دوی پان باندې یو څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي یو بل ژوند پیلوي؟
راغلی زه یو موضوع اشاره وکم دا کوم موضوع واقعي نکته لري خو د څنګه د فلسفه ټول برخو کې همدغه تجربه دي انجینر ولري انجینر نو ډېر انتخابونه هم لري زه چې څومره زمي خويندې د پیژنم په همدغه شرایطو کې ما وې خپل همت الله سره دا وکړه په یو نه یو ډول یې ځان مصروف کړی دی یا حتی زینو نو هڅه وکړه چې له هواد ووز یو والته له یو طریق خپل زده کړو ته دوام ورکړي دغه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي ژوند د پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو له جدي ستونزو څخه یو د اقتصادي ناخپلواکۍ ده یا غربت او د دندو نشوالی دغه ستونزې دي کله چې موږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې ځوانان یا نارینه هم دغه شرایطو کې اخر ګوري یعنی تبان ټول ځوان غواړي چې لومړی دنده ولري او د کړې پوره کړي خو وظیفه پیدا کړي او کله چې ګوري دغه ټول هیلي د دوی نه په یو ډېر لږ فاصله کې دي دومره لږ فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسېدل ناممکن بولي نو دوی له دغه پرته له دغه انتخاب پرته چې وعده وکړي نو ژوند پیل کې بل انتخاب نه ګوري که څه هم دوی دي چې شاید دغه دوره د وعده یا دغه نه ژوند بیل پاره سخت تمام شي او کله چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې بل انتخاب نه لري مجبوري دی د وکړه ته مغاړه کوي
خو ستاسو په باندې دا مسولیت دوه چنده کوي دا
زه په خپل نظر د دې پریکړې سره مخالف دی مچلی دا برعکس چې مثلا زمون ژوند په یو څه نوی سره وړي یا یو سکول وړي برعکس زمون غمونه شایدات دي زه شخصا په دې نظر ما چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل همت له لاسه ورنه کړي که هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپل خويندو هغه د دې هڅه کولای شم هم دا شکل د خپل ځوان او وطنوالو ورونو لري دا زموږ هڅه کولای شم نو زه ما فهم دی باید ځین ځین مجلې دې ته نن ته وي فارغ دی په یو نه یو ډول کم دي دا د اوسه په تل کې یو موثق یو په تل کې الله چې دا ممکن نه ده چې ټول خلکو ته دې پیدا شي او زه چې څومره معلومات درم څومره مثال په ټول نړۍ کې مخکې دې کړې کوي خو هیڅ څه دې دې باندې لپاره نه کوي دین خلک شخصي یو څه د کاروبار د دې لپاره چې جنم معمولي څومره په سبا د انویسمنت او کوم څه دې نه نه ښه نتیجه ګوري او په یوه ډول مصرف دي اته که چې یو څه فائدې لا څنګه دا وریم دا د ذهني او رواني فشار له چلې دې د یو ډول مصرف دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې یو څه کار کوي او نتیجه ټول نه تللې
په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته ده ستاسې په ان باندې تاسې افغانستان د نن یاستۍ حالات له نږدې څارئ وینئ د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي واقعا یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابره او څه فکر کوي که چیرې بل افغانستان ووځي مثلا ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي د قاچاقي سختې لارې وټاکي اروپا ته ځان ورسوي بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی سسپان باندې پیدا کولای شي
دغه موضوع کې اشاره وکم اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې خو ټول ته د یو داسې د دندو نشواله په دغه برخه کې د دندو بازار چې ډېر زیات کم رنګ ده او کچې ته دندې هم پیدا کیږي ډېرې ځایونه دندې په دغه شکل پیدا کیږي چې په هغه کې واسطې ته یا یو بل طریقې په سوال ته دند نه په کومې اداره کې ته چې تا د دند نه درکول کیږي بل عجیب خبره ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دی حکومت ته پاتې و چې د نوې نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې دوی بارک نور خلک له دندو ګوښه کړل دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره بېکار هواره کړه بل یو ډېر عجیبه ده چې درانه مالیات وضع شول ورو د مالیاتو برخه زیاتېږي په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل چې په دې توګه هم ډیرو ځوانانو مختلف دندې له لاسه ورکړلې موږ ولیدل چې مثلا دوی د معلمینو نه پونتونونه رسنۍ ډېر زینه بند شول چې په دغه شکل ډېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. اوس دغه خلک په یو ډول غواړي چې ځان مصروفه کړي او دنده پیدا کړي. خو یوه خبره چې ما ته جالبه ده، هغه دوی چې مثلا په قاچاقي لارو ایران، پاکستان یا نورو هېوادونو ته ځي، دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي. که چېرته زه ځینې ځوانان ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول الوتا اروپا لاړ شي، مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه، د آیس او ټافل ازموینې ورکړلې، اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته، هلته هم درس وایي، هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان که چېرته غواړي، یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي، هغه دوی په ځان سرمایه ګذاري وکړي، یو کال د زحمت وباسي، په درست شکل دي یوه نړیواله ژبه زده کړي چې له هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې، امریکا، اروپا، په هر ځای کې چې دوی غواړي داخله اخیستل شي او په قانوني لاره هلته لاړ شي، نو دا یو ښه انتخاب کېدای شي. او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو تللو باندې مصرفوي، په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کېدای شي.
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي؟
یو موضوع دغه بحث کې زه دې ته اشاره باید وکړم. یو کاروبار د پیل څخه هم ویره چې دا شاید د ټولو انسانانو لپاره دی، یعنی دا حقی ده، یو څوک یو کاروبار پیلوي تر څو چې اقتصاد ورکړي چې کله موږ څومره مطالعه لرو، هغوی وایي چې ته ریسک وانخلي نتیجې نه شي ترلاسه کولی. نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دومره ډېرې پیسې ورکړي او دومره لوی خطر په ځان اخلي چې خپل ژوند پکې بایللی شي، ولې دا ریسک نه اخلي چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي، نو یا د ژوند بایلل یا د پیسو بایلل. نو زما په نظر دا ډېر ښه انتخاب کېدی چې یو څوک پیسې ولې دومره مشکل شاید اوسي دې پر ځای چې هغه خپل ژوند بایلل په دغه ریسک اخلي.
مننه کور ودان مقام صاحب ژوندی اوسي. اغلی نفسي تاسو ته راځم، یا تاسو د مقام صاحب خبرې مو اوریدلې، د سرای جان خبرې مو هم اوریدلې. ستاسو په باندې پوس مال کې شرایط افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې، او دا چې پرنجونو باندې په څنګه ډول محدودیتونه ډېر دي، لزده کړو پاتې دي، کارونه پریښودل کېږي، دی وی پی اغلی لپاره چې تاسو خپل پیغلې یاستئ او حتما د دې انتخاب سره به تاسو مخ شوي یاستئ، او د یو ځوان لپاره ستاسو په باندې کومه حل لار کېدلی شي چې دوی وټاکي، په هغې لار باندې قدم واخلي، او د اقل وکولی شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي؟
بالکل، لومړی خو دا ده چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي، حوصله باید لوړه وساتي، ځکه چې د هر کار لپاره که موږ او تاسو په لومړیو کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکي لپاره لوړ اهداف ولرو، موږ او تاسو باید په هر رقم شرایطو کې قیاسو، موږ او تاسو هڅه باید دا وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو، ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لومړی چې ده هغه همت لوړ ساتل دي. که چېرته ځوانه طبقه لکه څرنګه چې سمون صاحب و خور یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې اوس ځوانان تلته د کار زمینه نه ده مساعده، زیاتره ځوانان بیکاره دي، په کور کې زیاتره ناست دي، هلته رسنۍ بندې شوې، ورسره په خوا کې دفاترو مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول. دوی کولی شي لکه مخکې چې سمون صاحب یادونه وکړه، په هغو قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هېوادونو دوی ځانونه رسوي، په هغه پیسو دې، یعنی په کمو پیسو دې ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولی شي د دې له لارې خپلې کورنۍ سره د اقل د خپل ځان سره، مثلا که دوی هلته درس وایي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړې وي، دوی دې داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کاروبار ځان ته هلته جوړ کړي، برابر دي کړي، ورسره په خوا کې مثلا که دوی درس وایي خپل درس ته دوام ورکړي. دغه وضعیت تر اخره پورې نه پاتې کېږي په افغانستان کې، یعنی شل کاله جمهوریت وچلېده ولې اخر ړنګ شو، ورسره په خوا کې د دغه حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکو لپاره هڅه وکړي او یو داسي زمينه سازي ځان ته وکړي چې پرمټ وکولای شي هم د ځان سره هم د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې معنی چې د راتلونکو لپاره دوی باید داسې ونه کړي چې اوس وضعیت دغه شو زما تعلیم زما درس زما کار هر څه صفر شول. دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي، دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي او ورسره په خوا کې دوی باید هغه خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني.
اخلي نفسي دلته یو پوښتنه لرم، د غزواني په ځنګل ډول د اتلس نه کرا واخلي تر دې 15 پګشتو پورې ونیسي، د تم په افغانستان کې سوان وایو او د ژوند دغه مرحله داسې و چې انسان په احساساتي لحاظ باندې ودا چې هغه زکړو ته لاسرسي ولري یا کار وکړي، یا د ژوند داسې مرحله د شد دوی هغه مسیر ټاکي او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات او معلومه کړی ده د دې چې دوی احساساتي اوسي. اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي او په ځنګړ ډول انجونیا ده او ما چې دوی په کور ناشته وي، څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوی کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي بدلون کوي او کته چری داس یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ساده ژوند تر پایه پوري تا وزوروي دا غنه به تر داده شپه تمه پات شي. څنګه د انجلې دې ترازی کوي په ټوله کې ځوان دې ترازی کوي کته به هر تزي او ځان په دغه سخت او قشقي لار باندې شي بل ورزمري دا غنه خله چې لک پته ما پات شي. ځوان ته څنګه د صبرې دو او د دې لپاره چې هغه پته ما پات شي انګیزه څنګه ورکړو؟
په افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي، مثلا رادیوګانې دي، رسنۍ دي، ورسره په خوا کې نور داسې مختلفې برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولای شو ځوانان دې ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کیږي، دا وضعیت به خامخا تغیر وي. او بل دا هر انسان سره هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډیر لوی اوږد عمر په مخ کې لرم، زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغه ټولنې ته کار وکم، دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره. وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی، په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی، خو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي، ځینې ځوانان وګوري چې زمونږ سره یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي، دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې، دوی درس وایي، دوی زده کړې کوي. دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت ده، د رسنیو مسؤلیت ده، دغه برنامه د یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولای شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي، قوي اوسیږي، هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري، ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي. نفسي د دې لپاره چې یو پښتنه کوم د دې لپاره چې د باندې سیاسي طرف ته لاړ نشي، کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو او د اگست نه وروسته دوه کاله وړاندې 15 ورځې چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل، په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواد ځي او هېواد پرېږدي، داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي، بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي، هغه باید کار وکړي او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري؟
موږ تاسو تاریخ ته نظر وکړو، دغه د افغانستان دغه د سره کومون چې دا ډبره دا بنسټ دغه سي ایښودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنگ وي، پر افغانستان به لسکاله او شل کاله بعد دغه سي وضعیت راځي. خو د دې سره په خوا کې ګوري کا څوک له وطنه تختی وتلی دي، د دوی په هغه یا تختیدلې دي کورته وایو، یا مثلا د مشران زمونږ له افغانستان وتلی دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغه سی وایي یا دغه سی په دینوم یادوي، هغه خلار له وطنه وتلی دي، مسؤلیت چا ته پاتې دی؟ د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکم چې زما له وطنه دغه خلک لاړل، اوس باید زه د دې همت وکم، د دې جرات باید زه وکم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم. په راتلونکي کې صحیح ده چې نن زما وسه نه رسیږي که پراتون کې کده وطن د غټور وجود بجما پلاس کی دا فکر باید زله ځان سره ولرم. دا انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکم. هغه په ټول حالت نه هلی شوی وي خو کزه یو یا دوه کسان ته دغه سي انګیزه ورکرم چې زه باید یا ته باید کوشش وکې چې پراتون کې کې د دغه هیواد ټول مسولیت واخلي او دا باید به همت نشي.
مننه کور ودان کور ودان زموږ بل قدر منه میلمنه نوریا چې د همدې پانتون محصله ده خبرونه کې را سره د نوریا جانې تم ستړي مشي په خیر راغلی. نوریا جانې تاسو د پانتون محصله وي چې طالبانو په افغانستان کې د پانتون دروازې وتړلې. تیر دوه کال در باندې څنګه تیر شول؟
سلام من احترامه تاسو ته سلام درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام ملمنو ته سلام
الله
خیر سي د پوري ورځ په خیر سره سبا کو په خیر سره لدی ورځ نه کوشش دا که څنګه ستور ته معلوم ده تقریبا پوره دوه کال اوس په څنګه په کوم منګا دې بد حکومت سره حکومت ته دې له حاکمیت لاندې ځون کو ډیر سخت ورځ دي حتا استری کینا هر ورځ لکه د کالونه تیریږي او څه ډاکټرانه ډیره سخت دي. یعنی زه کوم په ما دومره سخت نه دي زه په یو مصروفیت ولرم خو ما کوم نور سنسان دي نور هم ټولې دي نور هم دا ورمه دي په هغه باندې ډیره سخت تیری دي ټول تر رواني تکلیفونه پیدا شوی رواني مشکلات سره لاس وګرځوانی دوی سره سره موږ که خپل څومره مشکلات لرو موږ کورنۍ له رواني مشکلات سره مخامخ شوی دي زه هم موږ راتلونکي په اړه ضروري کې یوازې پانتونونه مکتبونه مونږ ته نه دي مونږ منګه باندې هر لاره باندې د مونږ که هر لاره ته مخ کړه د غیرت په مخ باندې باندې کړي چې حتی په دې خورونو کې حتی رشته په مونږ باندې باندې کړي نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې مونږ ورنه تیری کړو.
نوریا جانې د صنفیانو یادونه دی وکړه. یو بل ستونزه ما مخکې له سوریا جانې سره هم شریکه کړه. زیاتره پیغلې اړ شوې دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه وعده کول دي. ساسي ملګری دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه کړی کوم بیوي کنه؟
هو بالکل متاسفانه متاسفانه چې مونږه زیاتره صنفیانو دا انتخاب کړی ځکه وای نه چارې سوي مایوس سوي نه هیلي سوي کورنۍ له خوا فشار راغلی تر لدې چې دوی نه غوښتل چې دا انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا د مونږه نامزاد څو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړې له واده سوې نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار تاسو خپل تجربه را سره شریکه کړئ. تاسو په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسو ته داسې خونه ویل کیږي او دغه ملګری او دوستان مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه کړي کورنۍ ورته څه وایي چې تاسو نور زده کړې نه شئ کولای باید واده وکړي؟
زه خو وایم مخکې مو ویل دي خوشبختانه زه یو آزاد فکر کورنۍ نه يم داسې کورنۍ څومره باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي خو ملګری مې اوسم زیاتره که څوک نه دینم ځکه چې موټر دې د مې مقاومت کړي هغه لاندې یو فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کې پونتون دې سیم بنده پونتون لار دې نست معلوم نه د څوک شروع کیږي ځواني کې سړی کې وخت در نه تیری کې دې خبرو سره مخ دي او هغه یو نه یو بانه ورته ته چې کال شروع کیږي امید استه هلته یو بانه ورته پیدا کړي چې تومره تر دې حد پورې ځان ساتلې او ان شاء الله دا ورځ به خیر تیری کی.
نوریا جانې دا راته وایا تاسو خپل او نوري ملګری مو چې اوس پانتونونه ته نه ځي دندې نه پوهېږم چې تاسو به کار کوئ که نه په څه برخه کې به کار کوئ سربیره پر دې نور داسې کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاستئ او داسې څه کار شته ده چې تاسو کوئ؟
زه به وایم خوشبختانه ما یو ځای کې چې زه خپله د پوهنځي محصله وم یو ځای کې مې په همدې بخش کې یو وظیفه پیدا کړې څو میاشتې کېږي نو زه دا مصروفیت لرم کور کې هم چې کله بېکاره اوسم کور په کارونو کې کومه کوم.
مننه مننه کور ودان نوریا جانې چې تاسو سره خپل نظر شریک کړو اوس تاسو لپاره خوشاله یو چې دنده لري. مننه شوندې اوس چې په پروګرام کې سره وي مقام زه تاسو ته راځم. ساسي پان باندې د افغانستان د اوسنی بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورنې حل لار څه کېدلای شي؟
مایل شل ډیره مننه. زه دوه خبرې باید وکړم. یو دا چې مسؤلیتونه فرض کوي ځینې مسؤلیتونه فرض او ټولنې پورې مربوط دي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت باندې پورې مربوط دي. هغه مسولیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې لمک سره مرسته کوي، هغه چې په فرد پورې لري تر ډیره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډیره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زموږ په خپله لکه نه هر فرد مسؤول دی چې د خپل ملګري د خپل کلیوال د خپلو شناختو ته یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، ترڅو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي، انګېزه ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه دا ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زموږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم کله ځینې ملګري چې زه بولم مطلق وزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وسط مطابق به تسپارم، دا کار راته وکړي. یعنی هغه هېڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط دا فکر کوي چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولي کار هم د هغوی په یو روان کې او د هغوی په رواني حالت کې یو بدلون راوستلی شي. ټولنه بله فردي مسولیتونو کې بله دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولي وسه ولري، دغسې یو تولیدي کاروبار دی پیل کړي چې په هغه کې نورو ځوانانو ته مصروفیت پیدا شي. دا هم تر ډېره په فردي مسولیتونو کې راتلی شي، کسان چې مثلا وسه لري د کاروبار د پیلولو خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به له زیان سره مخ شي، په دې شکل به یو کولای شي ګڼو کورنیو سره همکاري وکړي. ځینې مسولیتونه بیا حکومتونو ته راځي کېږي. حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي هغوی د خلاصون لپاره لارې هواره کړي، هغه درانه مالیات چې دوی وضع کړي دي هغوی دې مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حسابي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکاټ کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نور نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هېڅ کلم نه غواړي چې مثلا دولت کې دې دنده واخلي یا دې لاشي موساتو کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برقي انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هلته بېلابېل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمین د دندو شهیدانې په دې سره زرګونه افغانان او ځانګړې توګه ترتي ځوانانو دوی له دندو بې برخې شول او ډول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید دغه سي پالیسي کډډه او پلیبرکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکاټ کې خصوصي ټول کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بله ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول رب پیدا کوي، تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث تقریبا ملي د جمهوریت وخت هم درلود. ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درک کېږي په اسانۍ په ټولنه کې نه درک کېږي. تر ډېره مشران چې دي د دوی هغه ستونزې دي دغه حساس پړاو کې چې دوی دي چې دوی څه ډول احساس لري، څه ډول ژوند ته پلان لري، دوی هېڅکله نه اورېدل کېږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دوی لري مشران لري په ځوانو تحمیلېږي، چې دا په خپله د هغوی په رواني روغتیا باندې ډېر بد تاثیر کوي. همدارنګه په ځوانانو په اسانۍ سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېری ځوانان لیدلي چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېرې ښې نظرې لري او کورنۍ دا وسه لري چې هغوی ته دغه امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي، خو هغه باور چې باید په ځوانو شي هغوی دا باور نه شي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی دا کاروبار پیلو
مننه مقام زیات له تاسو مننه هله مندم چې دغه لارخونی او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانان واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکيو پرېږدې چې دوی خپل په پخو ودرېږي. موږ په دغه خون کې راوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستانه د درملمین او استاد پښتنه ځواک خبرونه کړه. اغلی ځواک تاسو مستړي مشه بخیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک ویلې اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته، او د نن ورځې د توري ورځې تسلیت ټول افغانان ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې په افغانانو باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دې په خیر تیر شوي وي، او دعا وکړو چې انشاءالله د دغه تورو ورځو نه د دغه تورو تیارونه راووزو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب، که درته ووایم چې دغه دوه کاله په مونږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي، نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې، او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفې مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په مونږ باندې ډېر یعنی د دوه کاله په مونږ دوه سوه کاله تیر شوي دي.
خپل کله چې درملمینونه بند شو په کور کې ناسې ده، خو د یو څو میاشتو مخکې خبره ده، هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره؟ اوس چې په کور کې څه کار کوي سربېره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی، اوس څه کوي؟
سیال صاحب، کله چې مونږ درملمین بند شو، مونږ بیکاره شولو، نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو. اغېز یې درلودلې په کورنۍ کې مې هم مشکلات زیات شول، د اقتصادي مشکلات سره مخ شوم، لږ نه هم ډېره، ځکه زه خپله د یو فامیل مسؤلیت لرم، نو په ما باندې ډېره سخته تېرېږي. ته تر اوسه پورې فکر کوم چې یعنی دغه دوه میاشتې کېږي چې زه بیکاره یم، یعنی د هغې راهیسې تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زه هم دغه نن بیکاره شوې یم، یعنی د کور وضعیت ته، د اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې یعنی زما مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. نو اوس هم دغه خپلو محصلینو ته چې کله ځان ته تدریس کوو، د هغې دپاره ګروپونه جوړ کړي دي، خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته، ډېری کسان دي هغلته په ولایت کې چې د دغه امکاناتو نه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، د هغې دپاره مو هم ګروپونه جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه ورته جوړ کړي دي، په غرمه کې هغه پاتې درسونه یې چې دی په نیم د سمستر کې کنه دوی رخصت شول، نو ادامه ورکوو. هماغه مصروفیت لرم، نو امتیاز خو نشته ده، خو هماغه د خپلو محصلینو له خاطره چې هغه ډېر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل، ډېر یعنې دغه بندېدو نه د درملمین ډېر یعنې په دوی باندې منفي تاثیرات درلودل، د دوی په ذهنونو باندې، د دوی په روان باندې، نو د دوی مشکلات د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو، هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو، اګر چې د دوی په درد هم نه خوري، خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بیرته یعنی قوي کړو، دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنی دوی نشي کولای په جامعه کې
بیرتهاخلص وخت. تاسو د افغانستان په لرې پرتې سیمې کې درس ورکول هلته درملمین کې استاد وای، پخا وضعیت څنګه وو په دغه تېرو دوو کلونو کې؟ د یوې نجلۍ چې هلته به تاسو ته درتلله، تاسو سره به یې درس ویلې، په ژوند کې څومره تغییرات راغلل په دغه دوو کلونو کې؟
سیال صاحب، طبعا د چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کې ډېر مثبت تغییرات راځي، یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کېږي، اعتماد به نفس یې جګېږي، او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي، د دې اعتماد چې هغه کولی شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي، هغه کولی شي د یوې جامعه کې مثبت کس واوسي، نو ډېر مثبت تاثیرات پکې راغلي وو، باوجود چې دوی د یعنی د امنیتي ستونزې درلودې، موږ امنیتي ستونزې درلودې، دغه دوه کال د جریان کې موږ امنیتي ستونزې درلودې، هره ورځ به هلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت دوی براتلل چې دوی ته حجاب کې باید راشي، حجاب مراد کې، باوجود چې دوی حجابونه هم راتول، خو بیا هم دوی نیوکې پې درلودې، خود دوی آخر سرحد هم دیگه دایت رو رسیده چی تا باید بند چی دوی لامنی خود چی نه دا باید حجاب نمراتوی یا دغسی پلا رو باندیزی اصلا دست خبری نوی خو دایو بحانه داده افغان خلق کل پاره دی دوی دخل لاغه دی پاره چی دوی دار ملمین بند چی دوی پا جوندو که دیر تاثیرات را گلی و دیر مصبت
اغلی زواک لند دام را توایی اوز چی هر چه بندی و تاسی مخیاده و نمکره چی دغ دو تیر کلونه پا تاسی بنده لکه دو سو کلونه پا تیر تیر شویدی اینده در دست سنگخ کاری؟
سیاست باندې لپاره خو زه هیڅ نه امید نه لرم که دوی په دې وطن کې اوسي که د مونږ همدغه اوسنی حکومت اوسي نو زه د هیڅ د ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم د خپل اندي لپاره هیڅ اصلا امید نه لرم ځکه زما مشکلات اوس بیر حده زیات شوي دي اقتصادي پلوه نور همداسې کورنۍ مشکلات یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري هغې لپاره بیکاري ډېره سخته ده د هغې لپاره دا کار ډېر سخته چې هغه د کور کې کښېني نو ولې به سړی نه ناامیده کېږي د خپل درس نه د خپلو درس ویلو نه زه پښیمانم چې ما درس ویلی د دې نه زه پښیمانم چې زه په افغانستان کې پیدا شوی یم زه د افغانستان یوه جلی یم مګر چې په ټولو هېوادوالو باندې اوس هم ما په افغانستان باندې ډېر زړه خوږېږي یعنې ډېر باندې ګران دی خو د دوی په لیدلو باندې دوی چې دلته دي د دوی حکومت په لیدلو باندې واقعا له افغانستانه مې زړه تور ده واقعا خپل امیدونه مې له لاسه ورکړي خپل حتی هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلي وو هغه مې له لاسه ورکړي دي
مننه غلی ځواک کورودان چې راغلی پروګرام کې د زړه خواله دې موږ سره وکړه اغلی نفیسې په پای کې تاسې ته راځم په دا ډول شرایطو کې لږ څنګه چې اغلی ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څېر باندې په سلهاوو زرهاوو نور نجونې وي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې چې داسې یو احساس ولري او دغسې د دوی زړه له درد او له غمه ډک وي تاسې د افغانستان آینده څه پاړې وړاندوینه کوئ او څومره امیدوار یاستئ چې د طالبانو حکومت به دې ته راضي شي چې نجونې بیرته تعلیم ته پرېږدي ښځې کار ته پرېږدي
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ ټولنې ځوانه طبقه دوی په تعلیم او په علم سنبال وسیږي ځکه دوی په دوو کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان البته خصوصا نارینه دوی تعلیم ته ځي دوی درس وایي خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چېرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواري نشته ده چې نارینه ځوانان دې موقع ولی شي چې دوی درس وایي تعلیم دې وکړي خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی په ځینو کورنیو کې په ځینو سیمو کې په لرو پرتو سیمو کې یا په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي ښوونځي یې جوړ کړي دي چې پر مټ دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري زه فکر کوم چې هیڅکله باید موږ ناهیلي نشو وایي چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي راجیف شي استوار اوسېږي یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوانه طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه وروسته له د هغې نه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل له هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې خو دا وضعیت پاتې نه شو دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس ووایي تعلیم وکړي او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېرې شهکارۍ لرلې دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي دوی کولی شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي ځکه چې که چېرته دوی خپلې هیلې خپل امیدونه له لاسه ورکړي نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغسې تغییر وکړي کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره
چې دوی ډیر ګټور تمامیدای شي. دوی باید دغه فرصتونو څخه چې دوی پلاس کې دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانانو ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي. د ځوانانو له علمي څخه له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه کچېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوغاري او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوکار کوي، باید کوم کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي. او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي، دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوان فکرونو سره یو ځای کړي. همدغه د کولای شو چې مخته لاړ شو او دغه وضعیت څخه ووځو.
مننه کور ودان له تا قدرمنی نفسی سهرنه او له خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروګرام کې تر دې دمه ملتیا وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
پرویز.